واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پامو کړی د دې محل خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې سولې د نورو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره مهمه غنی او وایي چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په مخاهات سکیږي ولسمشر غنی نن سه شنبه په تاجکستان کې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په نهم کانفرنس کې تمه وخوده چې ډیر ژر به تاوتریخواله او زورواکي ختم شي دا کانفرنس نن د تاجکستان او افغانستان د ولسمشرانو او د دیار لسو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په حضور کې پرانستل شو ولسمشر غنی او زلبیا د ټاکنو لولارې د واک پر انتقال ټینګار وکړ او زیاته کړ چې ټاکنی باید د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کړي نو موري ټینګار کړی چې له افغانستان سره همکاري د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې راځي د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې درې خزینه واکسیناتوران د جلال آباد ښار په مربوطات کې وژل شوې دي په ختی ځون کې د پولیو د لمنځوړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نجیب الله کموال وویل چې وسلوالو نن سهار دوه واکسین کوونکي په اومه نه او یو بلې د څلورمې نه په مجبور آباد سیمه کې وژل دي تروسه د دغه وژنو مسؤلیت کومي وسلوال ډلې په غاړه نه اخیسته روغتیایي چارواکو امریکا غږ ته منلې چې د ننګرهار د والی په لارښوونه له پیښې سمدستي وروسته په ولایت کې د پولیو د واکسین کمپاین درېدلې ده د معلوماتو د مخې په ننګرهار کې ټول ټال 15915 کسان د پولیو واکسین په تطبیق کار کوي چې زرته نه خزيدي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په تاجکستان کې ده پر واکسین کوونکو بریټ غندل او هغه یو وحشت بلل ده امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار د ارغنداب بلسوالۍ د سقوط شوی سیمو د بیرتنیول لپاره افغان پوځیانو لته رشپې نه راپدې خو یو لړ تصفیوي عملیات پیل کړی دي تیر شپه ولسوالۍ ته اضافي او تازه د مزنګړي ځواکونه هم رسیدلي دي په جنوب کې د 215 اتل قلوردو ویان د ګروال یحیی علوی امریکا غږ ته ویل چې تیر شپه په ارغنداب کې څوار لستانه وسلوال طالبان وژل شوی دي دا غراس یو لورپوري امنیتی مقام د نوم د نو خدلو په شرط امریکا غاک ته ویلي چې د تیر شپې د پوزي عملیاتو مشري د ځنګړو ځواکونو د قلوردو قماندان جنرال هبت الله علیزی کوله د ارغنداب ولسوالۍ په ګړو سیمو کې له تیرو دوه میاشتو راپدې خو سخته جګړه روانه ده او روانو توتی خوالو د خار د امنیت لپاره ستر غواخت ښکړه ده وسلواله طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ د تازه جګړو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 7.15
په بهرنیو خبرونو کې چارواکي وایي چې د مصر د سویس په کانال کې ولاړې کښتیبه د څلور ورځو تراتکی وکول شي چې لدې لارې تیری شي د غلار له څلور ورځو را پدې خو په خټو کې دی ویلوي بارون کې کښتې د بند پاتې کېدو لقبل باندې و د کانال مشر اسامه ردی ویلی چې تمه کیږي نن لدې لارې څناسه یو څلور څلويخ کښتې واوړي لړی رو هڅو وروسته د ایورګرین ستره کښتې پرون له خټو مستر شو د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی د سشنبه په ورځ ویلی چې دغه پیخه اندینه و خو متخصصینو او ژغورونکو په ډیر زیار ستونزه حل کړه او لارې خلاص کړه د سویس کانال هر کال 15 میلیارد ډالر عاید کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن د فدرال محاکمو لپاره یو لس قاضیان نومول دي چې پکې درې تورپوستي میرمنې یو مسلمان او یو آسیایي نژاد قاضي شامل دي ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا کسان د امریکا د قضایي سکتور له نخبګانو څخه ټاکل شوی دي د یو لس نوماندانو څخه نه تنه میرمنې دي زاهد قریشی به لمړنۍ مسلمان قاضي وي چې د امریکا په فدرال محکمه کې خدمت کوي دا غنوماندان باید د امریکا د سنا مجلس د تایید رائے وګټي او ټاکل شوی چې نن د کورونا وایرس د خبرېدو د اصلي منشي په اړه یو مفصل ریپورت خپور شي د امریکا مطبوعات د ریپورت یو کاپی ترلاسه کړي او خبري ورکړي چې کورونا وایرس دی وړل خاطرګ لراري د حیوان لخوا انسان ته انتقال شوه ده په ریپورت کې لیکل شوی چې د دې احتمال ډیر لږ دی چې وایرس د یو لابراتوار څخه خپور شوی وي کورونا وایرس د 2019 کال په پای کې د چین په ووهان ښار کې تشخیص شو او سمدستي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپور شو. د روغتیا نړیوال سازمان پر روان کال کې چین ته متخصصین لیږلي وو چې د وایرس پر څرنګوالي تحقیقات وکړي. منتقدین وایي چې د چین د حکومت د محدودیتونو له کبله چیړونکي ونه توانېدل چې ټول اړین معلومات راټول کړي. د خبرونو پای
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
وسوالو د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په کار کې د پولیو د برخې درې واکسیناتورانه وژلې دي. د دې په خسره جوخت پر ننګرهار کې د واکسینو د دفتر مخې ته چاودنه هم شوې ده، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته، مګر د کتلوي مافیا د ودانې شیشې ماتې شوې دي. د امریکا خبريال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ را لېږلې ده.
وسلوالو د غدری واکسیناتوران هم مهاله د جلال آباد خار په څلورمه او ومه ناحیه کې وجلی دي. چارواکي وایي وسلوال لپیخي ورسته لسیمه تختی دي. د ختیځ زون لپاره د پولیو د محوی د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نجیب الله کاموال وایي دواړه پیخي په سبان دله صبح جو شوی چې سمینا بصیرا او نګینه پکې وجل شوی دي.
دا بل څه د نګینه نومي کې په مجور آباد شهر کې څلورمه ناحیه کې
د سمینې د کاکا زوی پیسل نظامی وایي د تر په لور پسې وسلوال پیاده ورغلی او د تمانچې په مرمۍ په سر ایشتلې ده. وایي ایوه میاشت کېدل چې سمینه واده شوې و، تر څوارلسم ټولګي زده کړم کړې وې او دای په واکسینو کې د کار کولو لومړنی کمپاین و. حاجي مقبل احمد چې خورزه بصیره په نننۍ پیښه کې وژل شوې وایي حکومت یې په امنیت نیولو کې بې غوري کوي.
نور کاله کموفیات کېږي چې همدې واکسیناتور کې وظیفه اجرا کوله او نن تقریبا شاوخوا یو لس بجې لس نیمې بجې د وطن د دښمنانو لخوانه په آینده وظیفه کې په شهادت ورسېدو او مخکې د هغې نه کوم تهدید شوی او نه کوم بل څه شوی. خدا بېچاره غریب خلک د دو دوه روپو دپاره چې مسکینانو او خپل د نفقې دپاره د دې وظیفه کې ځان شامل کړی و. نو خدای دې د وطن دښمنان تباه او برباد کړي چې موږ خلک نه پرېږدي چې په آرامه ژوند وکړي.
روغتیايي چارواکو امریکا غږ ته منلي چې د ننګرهار د والي په هدایت لپیخې سمدستي وروسته دغه ولایت کې د پولیو کمپاین درېدلې او مازیګر ناوخته به معلومه شي چې سبا کمپاین کیږي او کنه. ننګرهار کې ټول ټال 15915 کسان د پولیو د واکسینو په تطبیق کې کار کوي چې زر پکې خزینه دي. نږدې یوه میاشت مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکوونکي موجلې وي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پر پورتونو کې یو موضوع دا چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ویلي دي چې بارنی پوځیان په مناسب وخت کې د افغانستان نه د وتلو تکل لري. داغه په وینا په دې حق له د امریکا او ناتو د ریس تر ډیره هدا پورې سرګند دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې یو شمیر کمپنۍ سره د یو میلیارډ ډالر په ارزښت قراردادونه لري چې د عسکرو د ټاکلې نیټې وروسته د فعالیت قانوني جواز لري.
د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د تړون لمخې ټول بهرني پوځیان باید د می میاشتې په لمړۍ نیټه له افغانستان څخه ووزي. خو د امریکایي چارواکو له څرګندونو ښکاري چې په دې پاتې څه باندې یوه میاشت کې د بهرنیو پوځیانو وتل آسان نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی این این شبکې سټیټ آف دی یونین خبرونه ته ویلي چې امریکا او متحدین به په مناسب وخت کې له افغانستان څخه خپل پوځیان راوباسي.
We've been very clear and NATO's been very clear.
په دې برخه کې چې مونږ کومه تګلارې لرو دا د چې مونږ او ناتو ډېر څرګند دریز درلود او هغه دا چې په ګډه تللو یو د حالات مطابق مو په ګډه کار کړی او کله چې مناسب وخت راغی په ګډه وځو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبه په ورځ په خپل لمړني خبری کانفرنس کې ویل چې په تاکتیکی دلایلو د مې په لمړۍ نیټه پوځیان راستنې دی نشي.
It's going to be hard to meet the May 1 deadline.
د می د لومړی نیټه د زربولا جل پورا کول به سخت وي. په تاکتیکی دلایلو ستونزمنه ده چې پوځیان دې وېستل شي. هغه څه چې مونږ کوو څه چې زه یې کوم او هغه څه چې د بهرنیو چارو وزیر یې کوي دادی چې مونږ له خپل ملګرو سره مجلسونه کوو، له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري او که مونږ ووځو مونږ به دا کار په خوندي او منظم ډول تر سره کړو.
که څه هم چې د بهرنیو پوځیانو دراوتلو نیټه مخ په نګد کېدو ده، خو د سی ان ان د خبری شبکې په یو راپور کې لیکل شوی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له ولسو کمپنیو سره تازه قراردادونه کړي دي. د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې 8000 قراردادیان لري چې 6350 تنه یې امریکایان دي. د راپور په یو برخه کې راغلي چې بهرني پوځیان په ټاکلي وخت له افغانستان څخه ووزینو خای پینټاګون لې ویلوي حقوقي داوا سره مخامخ شي. د قراردادونو راتلونکي چې د زینو د بشپړېدو نیټه 2023 کال او لغه وروسته مودې ته رسیدي څرګند نه ده. خای پینټاګون الزامن د دې کار د تسفیه لپاره سلګونو میلیونو ډالر ورکړي او یا په کلونو کلونو له حقوقي داوا سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پیل کېدو وروسته د پوځیانو په پرتله قراردادیانو زیاته قرباني ورکړې ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د 2019 کال تر پای پورې 3844 قراردادیان وژل شوی، په داسې حال کې چې د ټولو وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر څنګه 2300 ته رسیدي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشيږي. په دې 13 میاشتو کې تقریبا 8000 ماشومان به د کوم سرپرست نه امریکا ته اوختی دي او اوس په توقيف کې دي. د امریکا د جنوبی سرحد لارینه امریکا ته د مهاجرو د شمیر زیاتواله د جمهور رئیس بایدن د مهاجرو د پالیسي لومړنۍ ازمیخت ګڼل کیږي. داشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ولسمشر بایدن ادارې د مکسیکو د سرحد لارې امریکا ته د راغلو کډوالو په سمبالولو کې کم نمرې اخستې دي. د ای بی سی نیوز تازه سروې لمخې و 50% کسان وایي دوی د کډوالو د ستونزو د اوارولو چارې نه تاییدوي. کته هم بایدن کډوال دي ته هڅولې دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي، خو نه قادان وایي د هغه په پالیسیو کې بدلون د دې سبب شوی دی چې په زرګونو کډوال د امریکا په لور له خطر نه ډک سفر ته ملا وتړي. له بل پلوه بایدن د هغه دیوال جوړول هم په ټاپه ودرول چې په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پیل کړی و. بایدن وویل دی به د کډوالۍ ډېره انساني پالیسي غوره کړي. امریکا ته د کډوالو دراتک ستر بهیل د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وخت کې د تیر کال په اپریل کې پیل شو. خو د بایدن د ادارې په پیل کې د کډوالو شمیر زه ډیر شوی دی. د کانګرس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو غړو سرحد ته سفرونه وکړل چې حالات لنیجدې نه وګوري.
زما لپاره حیرانوونکی کار وو په کار د ولسمشر او مرسیاله هلته ولاړ شي چې هغه څه وویني چې ما ولیدل، هغه څه وویني چې نور جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو هلته لیدل. موږ یو څه کارونه سمدلاسه کولای شو چې هلته د ستونزو چاره وکړو، خو په دا اوس وخت کې سرحد خلاص دی، له دې نه انساني او صحي شخړې او ستونزې را پیدا کیږي.
خو د بایدن اداره وایي چې سرحد خلاص نه دی، ډیر خلک او وګړي بیرته ستانه کړی شوی دي. هغه استدلال کوي چې د کډوالو زیاتوالی دوری دی، له همدې امله څو اړخیزو اقداماتو ته اړتیا ده چې مخه ونیول شي.
دا مسأله د یوې ادارې او یا بلې ادارې د پالیسیو نتیجه نه ده. د کډوالو مسأله مثلا د هوا د خرابوالي او طبیعي غمیزو د منځته راتلو له امله په سیمه کې پیدا کیږي. دا د دې نتیجه ده چې خلک له لوږې او تشدد نه تښتي.
ولسمشر بایدن خپل مرستیالی کامل هاریس ته دا مسؤلیت سپارلی دی چې د بې سرپرسته کډوالو ماشومانو د راتلو د زیاتوالي چاره وکړي. دا یو ځینې ډله کډوال ګڼل کیږي چې په دا اوس وخت کې اجازه لري چې په امریکا کې د کډوالۍ ادعاګانې په قانوني توګه پرمخ بوځي. د بایدن ادارې 9 بیړني کمپونه د ماشومانو ته جوړ کړي دي چې پکې وساتل شي تر هغه وروسته به خپلو دایمي کورونو ته ولېګل شي. په دغه ماشومانو کې اتیا سلنه په امریکا کې د کورنۍ کوم غړی لري. په دې کې تقریبا 40 سلنه د دغو ماشومان او میندې او پلرونه دي. ولسمشر بایدن وای د دې کار د حل نهایی لار داده چې له هغو هیوادونو سره په ګډه کار وشي چې کډوال ترینه دلته امریکا ته راځي. د مثال په توګه د هندوراس، ګواتیمالا او ال سالوادور هیوادونه په کار د له هغوی سره خبرې وشي څو خلک د دې ضرورت پیدا نکړي چې خپل هیواد نه امریکا ته راشي. خو په دې کار به ډیر وخت ولګي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
د قندهار په خار کې په نشي موادو د روغ د کسانو د علاج او خصوصي مرکز کار پیل کړی دی. په دغه مرکز کې د شلونه زیات معتاد کسان تر علاج لاندې دي، مګر په دغه ولایت کې د معتادو کسانو شمیر زیات دی او دغه روغتون یوازې اویا بستر لري. د امریکا خبريال عزیز الله پوپل په دې حق لا راپورټ برابر کړی دی.
په کندهار کې د معتادینو د درملنې د دې نوې مرکز مسولیت دی وداس شخص په غاړه دی چې وايي په کورنۍ کې د یو معتاد لکباله ډیر سنځي غللې خو روسي په خپل درملنه کړ. ډاکټر نجیب الله دوست چې په هین هیواد کې د ماستری ترکاچ لوړی ذکر کړي وايي چې د لوی کندهار د معتادینو د درملنې مرکز یې لسګونو نور معتادینو سره د مرستې په نیت پرانستې دي.
کله چې ما دا حالت ولیدی دا معتاد کسان دا مشغول فامیل کې څوک داسې معتاد وو، د دې د ټولو فامیل مصرف جلا ځانته وو، د دې مصرف د ټولو فامیل اضافه وو. نو بیا هڅه مې وکړه د دې چې د دې علاج وکړو، خو چې هر څه توانېدلم بېرته به ناکامه کېدلم. یعنی بستر به مو کوي
ډاکټر دوست زیاتی چې ګنشمیر متادین د احتیاط پر شول ته چمتو دي خو طبي امکانات ورته محدود دي.
خپل می هغه کم فرمولا و هغه ورته برابر کړل د جوړېدو زمره هم په خپل کری باندې دا وازمه دا شکل جوړ سو. نو ماته یو ډیر غټ امید را پیدا شو چې دا خو یوازې ما په کوم کې داسې کیسه روانه او زه دوی په تکلیف یم. هر افغان، هر وګړی د ټولنې دغه سردار دی هغه تم. یعنی چې موږ د پاره سردار دی، د بل مسلمان د پاره، د بل ورور د پاره هم دغه سي بار دی. نو په دې هڅه کې سوم چې زه یو شفاخانه جوړ کړم.
د نشي توکو متاجن هم وایي چې دوی د درملنې لپاره لیوالتیا لري خو امکانات ورته لږ دي. دوی غوښتنه کوي چې د درملنې مرکزونه دی ورته ډیر سي.
خدای باید شپخانه جوړ شي دا دغه لپاره شدې دا سمانان دا ولې زه د پښبن په ژوندګي پوکړم په یاله پوکړم چې ما یال ته پام دی یو شپانه دا باندې چیرېږي. نو خو هر ورور دغه ته ضرورت لري شدې شپخانه ډیر سي مش په خوشاله کور د ډاکټرانو ودان.
اخترګل او رولې چې دواړه د درملنې په دې مرکز کې شامل شوی وایي چې معتادین له نشي توک څخه د خلاصون په موخه په ډېر لیوالتیا د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
دا رقم شبخانه مرغور شنور جوړ شي چې نو ول پکښې کې نه ټکول پکښې کې پر رضا باندې پاتې سلونی میاش مالم د زمونږ ځای کټکړی دي چې ګردو ځایو معنا سخت دي. ګرد افغانستان کې هم د زمونږ ځای سلونی میاش م کټکړی دي پسلورنیم میاشتم سلورنیم ساعت نه پریږه نشه.
په کندهار کې د شمیرو لمخې تر 300 زر زیات کسان په نشي تو کوروش دي، خو د درملنې لپاره په دولتي کچې یوازې یو اوی بستري زروختي مرکز فعالیت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې په نشو د یو وخت شوی ځوان کورنۍ وایي چې د اعتیاد له امله نه یوازې د هغه خپل ژوند بلکې د ټولې کورنۍ ژوند تریخ شوی دی. د دغه موتاد مور وای کسه هم چې د خپل زوی لپاره ډیر خوري تیر کړي، خو بیا هم زوی له داسې ملګرو سره ناسته پاسته درلوده چې په نشو اخته شو. عزیز الله پوپل په دې حق له رپورت را لګلې ده چې شافیا سردار لولي.
خیر الله د کورنۍ یوازنی زوی دی چې اوس په نشه روږدي. د موتاد خیر الله مور وای چې د نشه یي موادو پراخ موجودیت د کورنۍ خوشحالي اخیسته او اوس له خفقان څخه ډک شو تیروي. د موتاد خیر الله مور وای
د مې دلته راوستل د مرده سرخان معلوم نه دی چې نن وروړي په غنا په یوه نه په خوراک په یوه بچان یې ځاړي مرده غزرغي.
د موتاد خیر الله مور زیاتوی چې زی د ناسمو ملګرو په وسیله پناشار سوی دی. دا زیاتوی چې اوسې ټوله کورنۍ د موتاد زی د درملنې هڅه کوي.
او په ځینې وخت یو ادم په کشروالې وروکي به ټکسي ورانه ولا بس به دا ټکسي کې نن د ځوانان د جن ولان د وې دا د کړ بس ولا دا یو بل د ځوانان دا سر خراب کړ. امره چې بیا مرسته وکولا لکه نه سمې دی دا د وایم په کولې دا کابل ته مواصلې دار څنګه قسم ورسره دغه کړل دی کور نه منې.
په نشه رشت کسان وایي چې د نشې توکو پراخ کشتونو نشې توکو ته د ځوانانو لاسرسي اسانه کړي. سیف الله موتادی
لوی کاروبار سره د حکومت کې اتلې کوي اتلې په ملک ورکیږي دا خو راوړي چې په موږ پخښو.
د غراز د شار په واټونه کې د نشې توکو د کوچنیو پلورونکو یا ساقیانو موجودیت ته هم ګوته نیول کیږي.
ساقیان خو نه په پیخه چې په مخاصه خرسي بیا وزوت پیسي ورکوي هغه خو نه د مخاصه خرسي.
په جنوبي ولایتونو کې په نشه د رشد کسانو مخ پر زیاتیدونکو شمیر ته د لوی ټولنیز بحران په سترګه کتل کیږي. زیاتره کورنۍ غوښتنه لري چې نشې توکو ته لاسرسي دې محدود سي او د موتادینو د درملنې مرکزونه دي ډیر سي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د خوست د پوهنې د ریاست مسولینو ویلي دي چې سکل به په دې ولایت کې سباندې دیش زر زده کوونکي په خوندزیو کې شامل شي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حقلا راپورټ راکړی دی.
د خوست د پوهنې ریاست مسولین وايي پلان لري چې سکل په دغه ولایت کې تر ډیر شو زر زیات زده کوونکي چې یو پر درې برخه به انجونی ووزي نوی په خوندزیو کې شامل کړي. د دې ادارې رئیس نصیر احمد روخان لاشنا رادیو سره په خبرو کې د معرب د پرمختګ لپاره دغه خوونیز کال ته خوشبيني څرګنده کړله. خو د خوونکو کمښتي یواله اساسي ستونزو څخه وبلله.
شاوخوا دوه ډیر زره تنه نوی ماشومان په خوندزیو کې شامل کیږي. لدی جملې څخه به لږ زره تنه نجونی تشکیلوي. د خوست د معرف اساسي ستونزه به په 1300 تعلیمي کال کې بیا هم د خوونکو ستونزه وي. خوست د معرف د افغانستان په کچه یوازنی ولایت دی چې تر ټولو کم تشکیل لري د خوونکو. البته
هغه وایي چې په خوست کې په مجموعي توګه 2000 خوونکو ته اړتیا لیدل کیږي چې د هر کال په حق او زحمه استخدامیږي. خو زیاتوي چې دولت پلان لري دا شمیر راکم کړي.
کدا تعداد راکمیږي دلته د زده خوونکو تعداد په صنفو کې لوړیږي چې دا بیا د خوست خلکو لپاره یو ډول فشار دی.
د غرض د تیر کال رئیس په دې ولایت کې یو سل لس خوونځي پر ودانه یو همکار روان دی چې 50 تکمیلی شوی او پاتې شپته نور هم بشپړېدو ته نږدې شوی دی. چارواکي وایي چې سکتوار له سوه کال د شپته نور خوونځي لپاره هم د ودانه جوړول په پلان کې لري. خو له دې سره سره د سباندې 300 زره زده کوونکو له جملې څخه شاوخوا 30% زده کوونکي لا هم له ودانه یو پرته زده کړی کوي. د پوهنې په بهیر کې ورستی پرمختګونه هغه څه بلل کیږي چې لامل یې زده کوونکي خپل روخانه راتلونکي ته خوشبيني څرګندوي.
نوم می سول رات دی دولسم ټولګي زده کوونکي هم دی بيبي حليمه لسی ان شاء الله چې دا کال به موږ لپاره د سولې امن او د پرمختګ کال وګرځي. او موږ د ترونکو ته ډیر پلانونه لرو. مثال په خپل درسونو کې ډیر کوه پاید وکړو ترونکو کال چې موږ فرایین لرو د دې لپاره چې فسادي ملوړ شي او درسونه وایو د دې په خاطر د 14م کال پایل باید په هر شان سره پایل کړو.
نو مې وهلا بده د خوست ولایت د بهیر علي خصلس زده کوم کم خوخم بده باندې چې 14 کال تعلیمی کال د معرف لپاره او ډیر ښه کال وي ځکه چې تیر کال د 1999 زموږ درسونه نیمګړې شول د کورونا د وبال وجنه. نو سر کال خوشبخت نه جن انشاء الله زموږ 14 کال د معرف لپاره تر ټولو ښه کال وي.
د تقریبا شمیر له مخې په خوست ولایت کې سباندې 300 زره زده کوونکي چې شاوخوا یو لکین جونې دي په نږدې 1400 خوانځایو کې زده کړې کوي. د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې هیڅ تړلې خوانځای نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په شمالي ولایتونو کې د هوا د ناڅاپي یخېدو او د واورې د ورېدو له امله د میولرونکو ونو ګلان وچول او باغوانان وایي چې سکل به د دوی باغونه ښه حاصل ورنکي، مګر دغه واورې د للمي ځمکو غنمو ته ګټه وکړه. د امریکا غا خبريال ګل رحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې چې میولرونکو ونو او باغونو ګلان کړي وو، یو دم د هوا له یخېدو سره یې د باغونو ګلان وچ کړل. باغوانان وایي چې د هوا په ناڅاپي یخېدو سره یې باغونو ګلان وغورځول او هغه ونو چې غوړی کړي وو غوړی وچه شوې ده. په شمالي ولایتونو کې د حد په اخیرو لس ورځو کې واوره ورېده او هوا یې یخ شوه چې باغوانانو ته زیان اړولې ده. خو هغه دهقانان چې په للمي ځمکو کې غنم کرلی وای چې دغه واورې او بارانونو په للمي ځمکو کې کرل شوی غنمو ته ګټه کړې ده. د قندوز دهقانان د ورستۍ یخنۍ او ورختونو په اړه داسې وای:
د ما نوم محمد عمر ده، د قندوز دی ولایت يم، د انګورباغ اوسیدونکی يم. یخنۍ په دې باندې په انسانانو باندې دا تاثیر کوي، ونه خلایسته پرې ده، دا ټول مکمله شایان د خلکو لبین لاړل، ډیر خسارت خلکو ته ورورسېد، ډیر تاواني سول خلک، خل ډیر غریب خل دي د قندوز دی ولایت. میوی دغه پیلن چې ګوري په دغه یخنۍ کې دغه سو ورځې ډیر یخنۍ وګوره، اندازې نه تیره زه خپل میوی لرم مکمله پاکه بلې وټه کېده، یعنی اصل نه کیسه کاله.
مد یوسف زمان يم د قندوز ولایت اوسیدونکو، سکه علاوه ډیر یخ شوله، فصلونه چې کومه هغه خراب کړل، لکه غنم په واوري په وښولې راجیک شوی او په ملا باندې مات شول، ټول ونه ګلان کړي او هغه ورجول میوه ته زیان ورسو.
یو بل دهقان غلام محمد چې په لل مزمکه کې غنم کرلی وای چې رواني یخنۍ باغونه خراب کړل، خو غنم ته ګټه وکړه. هغه وای چې سکل به د غنم حاصلات زکه زیات شي چې للمیز مکه خړوب شوی.
بارندگی بعضی فصلا بسیار فایده کرد، بعضیش دیگه توان کرد، گلای بعضی درخت ها را از بین برد.
دواور ورخت زینو فصلونو تا زیاده گته وکده، خو زینو فصلونو لکه باغونو تا یه توان وکد. دوونو گلانی لمنزه یورل، خود غنمو او نورو فصلونو تا یه گته کده. یو شمیر هغه کسان چې د پلاستیک لاندې سبزی کری وای چې د دوی سبزی نوې راشنه شي او کله کله به یې لمر ته ښکارا کوله، خو د واورې ورخت هوا ډیره سړه کړه او د بې وخته کرل شوو سبزیجاتو کښتې مړاوی کړی دی. دوی وای چې که یې کرل شوی سبزی وچه نشي او بیرته شنه شي نو نرخونه به یې لوړ وي، ځکه چې کم دهقانان تر پلاستیک لاندې له وخت مخکې سبزی کری. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ته پلوښ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا راډیو.